قدرمن اوریدونکو یو ور بیا د خپل قربا اسرار لمومن سلامونه منی دا وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوی د خبري غړي کې تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه خبرونه مرکې لرو او پر اوسې نیمای کې به واوري 19 پروګرام شعر او تصوف خو لومبه ورزو ګولیاستا چې د سات تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کی
د مهم خبرونو سرټکی امریکا وایي چې د افغانستان سیاسي حل غواړي چې طالبانو سره خبرې تری وشي برتانیا وایي چې پاکستان د ترهګرۍ په جګړه کې ډېر قرباني ورکړې دي او امریکای ترکی پولیس سره نږدې د شام ځواکونو پر ځای کولو اندېښنې څرګندې کړې دي اوس د خبرونو تفصیل د امریکا بهرنو چارو وزیر هیل کلینټن وایي چې امریکایي چارواکي د افغانستان شخړې سیاسي حل راوستل غواړي چې اخري نتیجې به طالبانو سره خبرې تری وي واشنگټن کې د سېنات د بهرنو کمیټې غونډې ته وینا کې میرمن کلینټن وویل
History tells us that a combination of military pressure
میرمن کلینټن وایي تاریخ موږ ته ښایي چې د فوزي فشار سره سره اقتصادي موقع سیاسي او سفارتي بهیر له ټولو غوره لاره ده چې ورپکیتوب ختم کړي میرمن کلینټن زیاته کړه چې یاغي ډلو سره خبرې کول غوره خبره نه ده خو دا ضروری ده چې ورپکیتوب ختم کړي دوی وایي چې پاکستان کې د ترهګرو پټنځاینه د قبولولو وړ نه دي چې په امریکایي ځواکونو د دې ځاینه پرې بریدونه کیږي او پاکستان ته په دې اړه ویلي هم دي میرمن کلینټن له پاکستان سره د اړیکو په اړه زیاته کړه چې امریکا له پاکستان سره اړیکې چې څومره هم کړکیچنی یا مشکلې وي خو ختمول یې نه غواړي فرانس او سلووینیا د افغانستان څخه د ځواکونو د وستلو اعلان کړی دی دا اعلان دواړو هیوادونو د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا د 2012 کال د ستمبر میاشت پورې د 3000 ځواکونو د وستلو د خبرې وروسته کړی دی د فرانس ولسمشر نیکولاس سرکوزی وای چې د امریکا په شان د افغانستان څخه به ځواکون اوباسي او پر مختلون کې عمل به پیلوي د فرانس په شان سلووینیا هم د افغانستان نه د ځواکونو د وستلو اعلان کړی دی دا وخت سلووینیا په افغانستان کې یو کم نوی فوجیان لري چې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي بلخوا افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تقریر هرکلی کړی دی خو طالبانو دا اعلان رد کړی دی او د جګړې جاری ساتلو ژمنه کړې ده د برتانی بهرنو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډېرې قرباني ورکړې دي او د هیواد سره به مرستې جاری ساتي اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنو چارو وزیر هینا ربانیکر سره په ګډ خبري غونډه کې ویلیام هیګ وویل چې برتانیا پاکستان سره د اوږدې مودې او ښې اړیکې غواړي هیګ زیاته کړه چې د پاکستان به اقتصادي اړیکې نورې هم پراخه کړي په دې موقعه د پاکستان بهرنو چارو وزیر هینا ربانیکر وویل چې دواړه هیوادونه د تجارتي اړیکې پراخولو سلا شوي دي او پاکستان غواړي چې د اروپایي ټولنې سره آزاد تجارت معاهده لاسلیک کړي قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی امریکای په شام زور راوړی دی چې ترکی په پوله خپل ځواکونه لری کړي چې دا بحران له نور جنجال سره د مخامخ کېدو ویره ده واشنگټن کې خبريالانو سره خبرو اترو کې د امریکای بهرنو چارو وزیر هیل کلینټن ویل چې حالات ډیر نازک او ویرون کې دي دوی په شام حکومت غږ وکړو چې ځواکونه د بریدونو او د راپارولو هڅې دي بند کړي میرمن کلینټن ویل چې د ترکی په پوله د شام ځواکونو پر ځای کولو په اړه د ترکی بهرنو چارو وزیر سره په ټلیفون تماس نیولې دي په شام کې د نارامۍ لکبله په زرګونو خلک ترکی ته تښتیدلې دي په شام کې د ولسمشر بشار الاسد له درې پرزت د درې میاشتو راهیسي مظاهرې روان دي امریکای د ایران قامی هوایی شرکت په تور لیست کې شامل کړی دی د امریکای خزانه وزارت وای چې د ایران هوایی شرکت د ډلیز وژنو د وسلو جوړولو لپاره استعمالیږي د ګام سره به د ایران هوایی شرکت سره تړلې کمپنیانو باندې بندیز ولګي بلخوا روس په ملګرو ملتونو کې د ایران په اړه د رپورټ د نه خپرولو لپاره هڅې کوي ملګرو ملتونو کې سفارتکاران وای چې روس چې چین مرسته ورته ترلاسه ده د ایران په اړه د بندیزونو خلاف ورزي رپورټ خپرولو مخه نیولې ده په ملګرو ملتونو کې د روس مرستیال سفیر الکساندر پیکان وای چې دا رپورت غیر مصدقه او سیاسي مقصدونه لري او د امریکای خار سیاتل کې دوه کسان د فوجیانو د روزنې په مرکز د بریټ کولو په تور نیول شوی دي چارواکي وای خکاری داسي چې دواړه کسان د 2009 کال د ټکساس فورت هود پیخي روستو اسلام قبول کړي وو په فورت هود کې یو امریکایي مسلمان فوجي 14 کسان وژلي وو چارواکي زیاتوي چې ابو خالد عبداللطیف چې د جوزف انټونی په نوم پیژندل کیږي او ولی مجاهد چې د فیډریک ډومینیک جونیئر په نوم پیژندل کیدو سره د وسلو د چهارشنبې په ورځ نیول شوي دي. استخباراتي ادارو ته مخبرو اطلاع ورکړې وه چې دا دوه کسان په فوزي مرکز د برید پلان لري. رپورټونه وایي چې د نیول شوي کسانو د القاعده یا بل ترهګر ډلې سره هیڅ قسمه اړیکې نشته. د خبرونو پای
خبرونه مو د ګلیز نه واورېدل. په روانه خبرونه کې به دا رپورټونه واورئ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پاکستان تر ټولو زیات د ترګرۍ ځپلې هیواد دی. نو دا د پاکستان په ګټه ده چې د هیواد دننه موجود ترګر له منځه یوسي.
We think that no country has suffered more from terrorist attacks than Pakistan, and so this is entirely in their self-interest, dealing with the terrorist elements that are still in their territory.
دا چې په کورما ایجنسی کې مستقل امنیت څنګه راتلی شي په اړه یې د دغه سیمې یو مشر حاجی سلیم خان اورکزی وایي.
هغې دپاره ضروري دی چې کورما ایجنسی کې هغه خلک چې دغه د جنګ په نتیجه کې کورونه ویران شوي دي، بې دخله شوي دي، هغه په پردي کورونو کې پرته دي، هغه خلک واپس کړی شي.
او په خیبر پختونخوا صوبه کې خلک د وړو په نرخ کې د زیاتوالي له وجې سر ټکوي.
د دهشتګردۍ د امن او امان د سیلاب د صورتحال دو چار ده. اوس چې پکې د اوړو قهر راشي دا په دې مونږ خلکو باندې عوام باندې دا یو بل ظلم را روان دي.
دا انور یو شمېر رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمه کې به واره پروګرام شعر او تصوف د مشال سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورټ. په داسې حال کې چې د رپورټونو لمخې د پاکستان په خوره د اسامه بن لادن له وجل کېدو وروسته دغه هیواد تر سخت فشار لاندې شوی. د امریکا خارجه وزیر تیره ورځ د امریکا سینټ ته وویل چې د ترګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان کردار مهم دی او دا چې د دې حکومت ورته په دغه لړ کې خپلې هیلې په ډاګه کړې دي. د هیلې کلینټن د څرګندونو په اړه نور تفصیل له واشنگټن څخه د هارون باچا په دې رپورټ کې اورو.
نوموړی چې د امریکا په سنټ کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې لخوا د پاکستان او افغانستان ستراتیژۍ ته د کتنې په مخه جوړې یوې استعمایي غونډې ته وینا کوله او ویل چې موږ د پاکستان له لوري د ظالم افراطیت پر ضد کوټلي اقدام کولو ته سترګې پلار یو. میرمن کلینټن د دې حقیقت په ادراک کولو چې د ترهګرۍ پیښو په خپل پاکستان بلها اغېزمن کړی، د افغانستان د شخړې د هواري او په سیمه کې د یو جمهوري او سوکاله راتلونکي په خاطر د پاکستان لخوا د رښتینی همکارۍ په خبره ټینګار وکړ. نوموړی په ډاګه کړه د امریکا د حکومت دا یقین پوخ شوی چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د موجودیت په اړه د دغه هیواد کومو جګپوړو حکومتي چارواکو ته علم نو، ولې نوموړي ته په پناه ورکولو کې یې د لاندنۍ درجې د افسرانو د مرستو احتمال رد نه کړ. د امریکا خارجه وزیر زیاته کړه چې پاکستان له اوسنیو مشکلاتو څخه راوستل د دغه هیواد د حکومتي مشرانو اساسي دنده ده، ولې هوډ څرګند کړ چې حکومت به په ماضي کې پاکستان ته د شا کولو خپلې کړې غلطۍ دوباره نه کړي. میرمن کلینټن د امریکا د سینټ کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې افغانستان کې پیل شوې د روغې جوړې د پروسې ارزښت په پام سره وویل چې که څه هم له طالب ورپکو سره خبرو ته کېناستل د دوی لپاره یو زړه منونکی عمل نه دی، ولې دا یې ومنله چې په یاد هیواد کې د سولې او ثبات د راوستلو په مقصد دوی دغه څه کول پیل کړي دي. موږ باوري یو چې دا یو سیاسي حل چې د روغې جوړې له شرایطو سره په سمون کې وي ته رسیدل امکان لري. متحده ایالاتو ټول افغانستان کې او د سیمې په کچا دغه هڅو ته د ملاتړ جذب کولو په مخه پراخې اړیکې ټینګې کړي، اندا چې په طالبانو کې ملوزینو سره خپل لومړني روابط ساس کړي دي. نوموړي په دغه حق له زیاته کړه چې د یو خپلواک او باثبات افغانستان او له سیمې څخه د القاعده د نوغې وستلو په مخه سیمه ییزو طاقتونو هند، روسیې، حتی چې له ایران سره ګټورې خبرې ترې پر مخ بولې دي. د امریکا خارجه وزیر البته په طالب وسلوالو ګوکل چې د القاعده د مشر لانجامه په عبرت اخستو دی افغان دولت په لیکړې د روغې جوړې پروسې سره ملګری شي. په داسې حال کې چې بن لادن مړ دی او د القاعده پاتې مشرتابه تر یو غټ فشار لاندې ده، د طالبانو مخې ته پروت انتخاب اوس واضح شوی. د افغانستان د راتلونکي برخه جوړه شي او یا بیا یو ناترسا يرغل ته مخامخ شي. دوی له دغه انتخابه تیښته نشي کولای. میرمل کلینټن هم دغه راز په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي په مخه پیل کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر اوباما د ځانګړي استازي مارک ګروسمن د کوششونو ستاینه وکړه چې د دې په خبره نوموړي را روانه ونه بللې. د افغانستان، پاکستان او امریکا د استازو د یوې غونډې په ترڅ کې بعد دغو هڅو جاج واخیستل شي. په دغه لړکې نوموړي په دې وروستیو کې د پاکستاني او افغاني چارواکو لخوا ګډ سوله ییزه کمیشن جوړول او تر دا منځ یو سوداګریزه تړون لاسلیک کول د یو ستر پرمختګ په توګه یاد کړل چې په خبره د اسلام آباد او کابل خو او دوستانه اړیکو پرته د سیمې د امن ضمانت نشي ورکول کېدی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
هم دې موضوع کې پاتې کېږو. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پلان یې د جګړې په ډګر کې د وضعیت له څېړنې او د ناټو له متحدانو او امریکایي قمندانانو سره له سلا مشورې وروسته ترتیب کړی دی. له افغانستانه د سرتیرو د وتلو د پلان له اعلان وروسته ښاغلي اوباما د امریکا غږ رېډیو له خبریال اندري دینیس نیرا سره په یو ځانګړې مرکه کې د بېلابېلو مسایلو ترڅنګ په دې موضوع چې له تروریزم سره د جګړې د تمرکز د پاکستان خواته اوخته رڼا واچوله. د دې مرکې ځنی مهم ټکی احمد تکل باندې کوي.
له امریکا غږ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ولسمشر باراک اوباما لومړی د هغو پرمختیاو چې د اضافي امریکایي سرتیرو له استولو وروسته په افغانستان کې ترلاسه شوي یادونه وکړه. ویل چې له دې پریکړې سره د طالبانو له لاسه د عمل ابتکار واخیستل شو او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هڅې چټکې شوې چې په نتیجه کې به د 2014 کال تر پایه د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت د افغانستان خپلو امنیتي قواو ته انتقال شي او له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو وتلو ته به لاره واره شي. له اوباما څخه پوښتنه وشوه چې ولسمشر حامد کرزی په دې وروستیو کې د امریکا او ناټو په وړاندې په سخته انتقادي ژبه خبرې کوي، نو آیا دا نښې نښانې امریکا نه اندېښمنوي؟ د په ځواب کې وویل
President Karzai I think has the same strategic interest that we
زما په نظر ولسمشر کرزای همغه ستراتیژیکي ګټه لري چې موږ یې لرو، یعنی په افغانستان کې د یو مستقل او ځواکمن دولت جوړول چې د خپل برخلیک پریکړه په خپل وکړي او نړیواله ټولنه په مجموع کې او امریکا په خاص ډول د افغانانو د هیلو همي وګړي. اوباما وویل کړکیچ په سختو حالاتو کې پیدا کیږي، مخصوصا کله چې په یو هیواد کې بهرني ځواکونه ډېر وي، او زیاته کړه کله نا کله ورځنۍ پیښې لانجې رامنځته کوي، خو په پای کې د ټولو اړخونو ګټه پدې کې ده چې افغانستان د تروریستانو په ځاله بدل نشي او اساسي قانون ته درناوی وشي. د وویل د افغان ولسمشر حامد کرزی ژمنې له هغو ګټو سره مطابقت لري چې دای د امریکا د ولسمشر په توګه ورته ګوري. د امریکا غاک خبریال پوښتنه وکړه، اوس چې تاسو په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر کموي، آیا پر پاکستان تمرکز به زیات کړي؟ د امریکا ولسمشر په ځواب کې وویل زه فکر کوم چې زموږ پاملرنه دوه کاله مخکې د پاکستان لوري ته اوښتې وه. تاسو باید افغانستان او پاکستان ته د یوه کړکیچ د اجزاو په توګه وګورئ. له هغو سرحدي سیمو څخه چې افراطي ډلو ولکه پرې ټینګه کړې او القاعده ته یې ځالې پکې جوړې کړي، پر افغانستان او پاکستان د بریدونو لپاره کار اخیستل کېږي. نو ځکه موږ هڅه وکړه چې له پاکستان سره خپله همکاري زیاته کړو، چې البته کله ناکله دا کار د کړکیچ باعث هم شوی. په مجموع کې پاکستان په استخباراتي برخه کې لموږ سره مرسته کړې ده. په تیره د دې هیواد په خاوره کې دننه د مهمو اهدافو په برخه کې زموږ په نظر بل هیڅ هیواد هم د پاکستان په څیر له تروریستي حملو نه دی زیانمن شوی. په دې برخه کې همکاري په خپله د پاکستان په ګټه هم ده. اوباما د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د وروستۍ سړې فضا په اړه وویل چې اوس د دې دواړو هیوادونو اړیکې ډیر صادقانه دي، یعنی هغه رښتینی اختلافات چې د دواړو ترمنځ وو اوس رابرسېره شول. د زیاته کړه بلا شکه چې د اسامه بن لادن وژل کېدو دا کړکیچ زیات کړ، خو د ټینګار وکړ چې امریکا تل پاکستان ته ویلي وو چې هر کله چې د بن لادن په اړه معلومات ترلاسه کړي او وکولای شي بریت پرې وکړي دا کار به وکړي. ولسمشر اوباما زیاته کړه اوس که پاکستان ډیر پر دې خبره تمرکز وکړي چې ارضي تمامیت ته اصلا ګواښ د امریکا لخوا نه بلکې د افراطیانو لخوا پیښ شوی، نو په هغه صورت کې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د همکارۍ په برخه کې هیڅ راز ستونزه نه پاتې کیږي او په دې همکارۍ کې د امریکا، پاکستان او افغانستان ګټې نغښتې دي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له تروریزم سره د جګړې په برخه کې به د پاکستان ونډه زیاته شي، د امریکا ولسمشر وویل زما په نظر پاکستان تل تروریزم د نورو ستونزه بلله، او د طالبانو ځینې عناصر به یې په افغانستان کې د خپل نفوذ وسیله ګڼله. موږ پاکستان ته نه یوازې دا سپارښتنه کړې چې تروریزم تر بل هر هیواد زیات خپله پاکستان ته زیان اړولی، او له ګاونډیانو او د امریکا په څیر دوستانو سره یې د دې هیواد اړیکې زیانمن کړي، بلکې دا مو هم ورته ویلي چې که دا دوستي د طالبانو پر ځای د افغانستان له حکومت سره وکړي نو په دې کې به یې ګټه ډېره وي، او هیڅ دلیل به ونه لري چې له طالبانو څخه د افغانستان پر ضد د یو سنګر کار واخلي. برعکس، باید افغان حکومت ته د داسې یو شریک په سترګه وګوري چې په ګډه کار ورسره وکړي. ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د پخلاینې په برخه کې د پاکستان د ونډې په اړه هم خبرې وکړې، او وی ویل ولسمشر حامد کرزي له پاکستانی چارواکو سره په خپلو وروستیو لیدنو کتنو کې منلې ده چې افغانستان، پاکستان او امریکا په خپلو کې یو کاري ډله جوړ کړي څو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړي.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما د امریکا غږ ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو پاکستان د ترګری پر ضد جنگ کې تر ټولو زیات ځپل شوی دی. د مرکې مهم ټکی مو د احمد تکل نو اوریدل. همدارنګه د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ ویلي د ترګری پر ضد جنگ کې پاکستان ډیر قرباني ورکړي دي، او د لړکی با برتانیا پاکستان سره خپل مرستې جاری ساتي. دا خبره نوموړي تیر ورځ په اسلام آباد کې د یو خبري غونډې په وخت کړې ده. په دغه موخه نورې کمی مهمې خبرې شوې دي. په دې اړه تفصیل د انیسه اجمل په دې رپورت کې اورو.
سرخار اسلام آباد کې د خارجي چارو وزیر مملکت هینا ربانی خر او د برتانیا وزیر خارجه ویلیم هیک ترمنځ د مذاکرات کولو وروسته یو ګډ خبری غونډې ته د خبرو اترو په وخت د برتانیا وزیر خارجه وویل چې پاکستان د ترهګری په ضد جنگ کې ډیر قرباني ورکړې دي، او برتانیا به پاکستان سره خپل مرستې جاري ساتي.
نن ما ته ډیر درن هرکلی وویلې شو، او موږ په مهمو موضوعګانو باندې خبرې اترې هم وکړې. برطانیې د پاکستان سره د اوږدې مودې او ښې اړیکې غواړي، او موږ نننی ملاقات کې د برطانیې او پاکستان ترمنځ په تجارت زیاتولو او پاکستان او افغانستان کې د امن او استحکام په اړه خبرې اترې وکړې. د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان ډیر مهم کردار ترسره کوي، او برطانیې به دې لړکې د پاکستان سره خپلې مرستې جاري ساتي.
ویلیم هیګ زیاته کړه چې په کال 2015 کې بعد پاکستان او برطانیې ترمنځ د تجارت حجم 2.5 کروڑ پاؤنڈ ته ورسی. په دغه موقع د خارجي چارو وزیر مملکت هینا ربانی خر وویل چې د پاکستان او برطانیې ترمنځ د تجارت زیاتولو په اړه اتفاق شوی دی. هغه زیاتوي موږ د برطانیې ډیر شکرګزار یو چې هغې د پاکستان د قدرتي آفتونو په وخت هم ډیر مرستې کړې دي. برطانیې او پاکستان دواړه خپلې اړیکې نورې هم مضبوطول غواړي. د پاکستان د یورپ منډیانو پورې تک کې برطانیې خپل مهم کردار لوبوي. د پاکستان او برطانیې ترمنځ تجارت زیاتولو باندې هم اتفاق شوی دی. بل پاکستان غواړي چې ډیر زر د یورپی یونین نه آزاد تجارت معاهده لاسلیک کړي. یاد دی وی چې د برطانیې وزیر خارجه ویلیم هیګ تیر ورځ پاکستان ته په دوره راغلی وو. په خپل دوره کې ویلیم هیګ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د داخلي چارو وزیر رحمان ملک په شمول نورو اعلی چارواکو سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقاتونو کې د خطې په صورت حال، یورپی منډیانو پورې د پاکستان آزاد تجارت، او په مختلفو شعبو کې تعاون زیاتولو په اړه خبرې اترې شوې دي. انیسه اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا د پوز مشر وایي له افغانستانه د روان کل تر پایا د 30,000 امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر بارک اوباما پریکړه خطرناکه ده، خو اډمیرل مایک مولن دا هم ویل چې دا پریکړه به له امریکا او نړیوالو متحدانو سره په افغانستان کې د یو باثباته دولت د جوړولو په برخه کې مرسته هم وکړي. ښاغلی مولن په دې اړه د امریکا د کانګرس د پوځي خدماتو په کمیټه کې څرګندونې کړي چې تفصیل یې احمد تکړ وړاندې کوي.
د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن وویل له افغانستانه د وتونکو سرتیرو د شمیر د ټاکنې په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما پریکړه د دل تامې زیاته وه، او له دې سره به امریکایي سرتیري له داسې ګواښونو سره مخامخ شي چې د دوی تر تیاریو به اوچت وي. ښاغلی مولن د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د ده په نظر په زیات وخت کې د زیات شمیر سرتیرو ایستل بې له شکه چې مسؤونه لاره وه، خو زیاته یې کړه چې حتمي هم نه ده چې د ده نظر تر ټولو غوره وي. د مولن په وینا اصلا دا یوازې ولسمشر دی چې د منلو وړ خطر درجه ټاکلای شي او ولسمشر اوباما همدا کار هم وکړ. مولن وویل چې په افغانستان کې د ډیر شمیر ځواک پاتې کېدلو به ښایي ځینې نور ګواښونه درلودای.
We would have run other kinds of risks by keeping more forces in Afghanistan long.
د ډیر شمیر سرتیرو د پاتې کېدو په صورت کې خای موګل نورو بلا بیلو ګواښونو سره مخامخ شوی وای. خای د ولسمشر حامد کرزی ادارې ته به مو کار اسانه کړی وای چې پر نورو ډیره اتکا وکړي. خای افغان ځواکونه به مو چې د ظرفیتونو لپاره وای خپ پرمختګ کړی له تجربوي امکاناتو او د مشرتابه لټوانه به برخی کړی وای او خای خپل دښمنانو او سیمایزو شریکانو ته به مو دا پیغام ورکړی وای چې ګنې طالبان دومره ځواکمن دي چې موږ په خپل روسي قدرت سره د هغو پر ضد پاتې کیږو په داسې حال کې چې دوی دا ځواک نه لري. ادمیرال مایک مولن وویل چې ځکه دای او د جنرال ډیوډ پیترایس په ګډون په افغانستان کې د امریکایي قواوو جګپوړي قومندانان ټول د ولسمشر اوباما د دې پریکړې ملاتړ کوي. ښاغلی مولن وایي چې دوی ټولو په ازادۍ او وضاحت سره خپل نظریات وړاندې کړل او ولسمشر دوی ته غوږونیو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډاډ ورکړ چې د سرتیرو استل به سمدستي کوم ګواښ رامنځته نه کړي.
There's no jumping ship here. Quite the contrary. We will have it our
زمون کشتی له طوفان سره نه د مخامخ شوي. برعکس زیات شمیر اضافي سرتیری چې افغانستان ته استول شوي وو د جګړو په دې او راتلونکو موسم کې برا سره وي. زه ډاډایم چې د جګړې د ډګر وضعیت به لکه څنګه چې زمونږ پر اوسنۍ پریکړې اغیز درلود پر راتلونکو کې هم زمونږ د سرتیرو د فعالیت د څرنګوالي په برخه کې پر پریکړو اغیز ولري. د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس چې په نږدې راتلونکو کې تقاعد کیږي هم د ولسمشر باراک اوباما د دې پریکړې هرکلی وکړ. خو د کانګرس په غړو کې په دې برخه کې اندېښنې راوچتې شوې دي. د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي ویره لري او وایي نه چې دا پریکړه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ترلاسه شوې بریاوې په اوبو لاهو کړي. خو د ډیموکراتانو غوښتنه دا وه چې باید په لږه موده کې زیات شمېر امریکایي سرتیري له افغانستانه وایستل شي. د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو مشر نانسي پلوسي وویل چې په دې برخه کې به دوی پر اوباما خپل فشار ته دوام ورکړي.
د امریکا د پوز مشر وایي له افغانستانه د روان کال تر پایا د 3000 امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما پریکړه خطرناک ده. خو ایډمیرل مایک مولن دا هم ویل چې دا پریکړه به له امریکا او نړیوالو متحدانو سره په افغانستان کې د یو باثبات دولت د جوړولو په برخه کې مرسته هم وکړي. د احمد تکل رپورت مو واوریدو.
فارن پالیسی مجله کې
وال سټریټ جرنل
په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکي
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپی خبرونه د سیمې حالات څنګه سيړي د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونه کې
د امریکا څخه خبریدونکو ورسپانه نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د دې هیواد د ولسمشر باراک اوباما لخوا له افغانستان څخه د وستونکو پوځیانو د شمیرې په اړه خوشاله نه دي. د مقالې د لیکوال په وینا د پوځیانو د وستلو په اړه د اوباما په تقریر کې ډېری خبرې نه وي. د دې مقالې غټ کې بشیر ګوښتاس ته وړاندې کوي.
که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ماښام اعلان وکړ چې له افغانستانه به ډیر زر د خپلو پوځیانو وستل پیل کړي، خو د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د ډیرو امریکایانو لپاره د وطنکو پوځیانو شمیر او رفتار د اطمینان وړ نه دی. اوباما ویلي چې له 3000 څخه به 10000 پوځیان د دې کال تر اخره او پاتې به د بل کال تر اوړي پورې خپل وطن ته وګرځي. نوموړي ویل چې له افغانستانه به د امریکایانو وستل په قرار قرار همداسې پسې دوام ولري او د 2014 کال پورې به افغانان د خپل امنیت ساتلو په خپل ذمہ واروي. په مقاله کې لیکل شوی چې د اوباما په تقریر کې دا جمله چې په افغانستان او عراق کې د جګړې څپې په کمیدو دي د آرامۍ احساس ورکاوه، خو نوموړی به لا نور ډیر کار کولو ته اړتیا لري چې د دې پوښتنې ځواب ورکړي چې دا ولې د امریکا په ګټه ده چې په افغانستان کې د دریو او یا له دې هم زیاتو کلونو لپاره پاتې شي. لیکوال دا پوښتنه کوي چې آیا د اوباما د دې پریکړې لامل به یو ناکامه افغانستان تر شا پاتې نشي. دا ورځپاڼه په وینا اوباما د خپل تقریر په مهال وویل چې د دوی بنسټیز هدف دا دی چې د القاعده او د دې سره د تړلو ډلو لپاره داسې یو خوندي ځای نه وي چې په امریکا ترې برید وشي. خو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې مقالې د لیکوال په وینا امریکایان دې خبرو ته ځکه د شک په نظر ګوري چې دوی ته جارج بوش هم ویلي وو چې عراق د جګړې لومړۍ کرښه ده چې نه و افغانستان د جګړې اصلي مرکز و. په مقاله کې راغلی چې اوباما کولی شو ویلی وی چې که امریکایي ځواکونه په افغانستان کې مرکز نه درلودلی نو امریکا ته به دا ناممکنه وه چې په پاکستان کې اسامه بن لادن ووژني. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر مخه اوباما د خپل تقریر په مهال د پاکستان لپاره ډیر سخت ټکي وکارول، خو د مقالې د لیکوال په وینا امریکایان غواړي په دې پوه شي چې که د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته افغانستان د القاعده او نورو سخت دریځو په مرکز بدل شي نو د دوی لپاره به تر ټولو غټه تحفه د پاکستان خواوشا نوي اټمي وسلې وي. د دې مقالې د لیکوال په وینا د بارک اوباما په تقریر کې په دې اړه هیڅ نه و چې آیا هغه د دې امریکایي پوځیانو د وستلو تر څنګ د یو باثباته افغانستان د جوړولو لپاره کوم پلان لري. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې زیاته شوې چې امریکا په داسې مهال افغانستان د پوځیانو وستل پیلوي چې په دې هیواد کې د طالب وسلوالو سره د جوړجاړي خبرې روانې دي او د سولې د بهیر سره د مخالفو وسلوالو د یو ځای کولو لړۍ ډیره کراره ده.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې مقاله مو د بشیر ګواښ نه اورېدله. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په نیو ریپبلک مجله کې د امریکا صدر بارک اوباما د څرګندونو په اړه یو مقاله کې لیکل شوی. اوباما چې د شروع په ورځو د افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وستلو پلان په ډاګه کړ. د مقالې په خبره دا د افغان جګړې ستراتیژۍ نه زیات هغه لاسته راوړنې بیانوي چې په وروستیو کې امریکا ترلاسه کړي دي چې د میډیا لپاره د زیات پام وړ دي او افغان ستراتیژي ته د بیا کتنې اشاره ورکوي. بل لوري په فارن افیر مجله کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکایي ډرون بریدونو په اړه یو لیکنه شوې. د دې مقالو مهم ټکي ملیحا امیرزاده تاسو ته دروروي.
په نیو ریپبلک مجله کې لیکوال اے جے راس میلر د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د وستلو پلان په لړ کې د امریکایي صدر بارک اوباما په خطاب لیکنه کړې ده. لیکوال لیکي که څه هم د نوموړي د خبرو په ترڅ کې د میډیا د پام مرکز د اوباما د انتظامی افغان ستراتیژي ده، خو هغه درې لوی لاسته راوړنې له پامه غورځول شوي چې یادول یې ضروري ده. د لیکوال په خبره لومبه پرمختګ دا دی چې تیره هفته د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس دا ومنله امریکا د سیاسي جوړجاړي لپاره د طالبانو سره د لومړني پړاو خبرې اترې شروع کړي. هم په دغه ورځ بیا په افغانستان کې د امریکا سفیر کارل اکنبری د افغان ولسمشر حامد کرزی په سرګندونو نیوکې وکړې چې په روسیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ارادو تنقیدي پوښتنې راوچتې کړي. بل دا چې د اوباما انتظامی لوړ پوړو چارواکو دغه دعوی کړي د القاعده پر ضد یې مهمې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. لیکوال لیکي دغه لاسته راوړنې د افغانستان د شخړې په اړه ستراتیژۍ ته د بیا کتنې اشاره کوي او زیاتوي د حکومت ضد قوتونو په خلاف پوځي جګړې چې اوس یې هم پرمختګ نه دی کړی د امریکا لومړنی رول پکار ده په دې لړ کې داوي چې سیاسي سمجھوتې ته لاره هواره کړي. بلخوا په فارن افیر مجله کې لیکوالانو پیټر برګن او کاترین ټایډمن په پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونو ته کتنه کړې ده او لیکي په دغه ډرون بریدونو کې ډیر کم د طالبانو او یا د القاعده مشران وژل کیږي. د لیکوالانو په خبره په هر اوه ډرون بریدونو کې یو داسې وي چې د اورپکو کم مشر وژني او زیاتره چې پکې وژل کیږي عادي یا د ټیټې درجې وسلوال وي چې ورسره په کم شمیر کې عام خلک هم د دې بریدونو ښکار شي. لیکوالان زیاتوي په دې بریدونو کې په وژل شوو کسانو کې د 2% نه کم په مطبوعاتو کې د القاعده او یا د دوی د ملګرو په توګه یادیږي چې د اعتبار وړ خبر وي. په 2 مئی د امریکا ځانګړې بحري پوځیانو لخوا د اوساما بن لادن د وژنې نه مخکې یو ډرون برید هم داسې نه و شوی چې د القاعده دغه مشر یې په نخښه کړی وي. ایمن الزواهری چې د اوسامه نه پس د القاعده دویم مهم مشر دی د 2006 راهیسې په ډرون برید کې نه دی په نخښه شوی. لیکوالان لیکي په دې ترڅ کې د مرګ ژوبلې کره معلومات ترلاسه کول تر ټولو لوی چیلنج دی. واشنگتن دا دعوه کوي چې په ډرون بریدونو کې هغه کسان چې وژل کیږي تقریبا ټول اورپکی وي، خو اورپکی او ځایي خلک وایي چې عام ولس د بریدونو ښکار کیږي. په مقاله کې لیکل شوی دا معلومول چې څوک اورپکی او څوک عام وګړی دی اکثره یو ناممکن کار وي ځکه چې قبایلي سیمو کې اورپکی د عام ولس سره یو ځای په جامو کې اوسیږي. لیکوالان زیاتوي د پاکستان صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ګډون د پاکستان ډیرو چارواکو که څه هم ځینې وخت د ډرون بریدونو مخالفت کړی خو تر پردې لشه د دې حملو ملاتړ کوي. که څه هم پاکستانی چارواکو د ډرون بریدونو په اړه په خلاصه بیا احتجاج شروع کړی، خو له اسلام آباد سره ځینې داسې وجوهات دي چې باید له امریکا سره تعاون وکړي. په دې ډرون بریدونو کې د حکیم الله محسود په شان د حکومت دښمنان وژل کیږي چې پولیس، پوځیان او عام خلک په ځانمرګو بریدونو کې وژني.
اوریدونکو نیو ریپبلک او فارن افیر مجلې مقالې مو د ملیح امیرزاده اوریدلې. اوس وخت شوه دی په پښتونخوا کې لس نیمې بجې او ګلیاس هم سټوډیو ته راغلې. نو راځي چې دا غوینه د خبرونو لنډیز وورو.
امریکا وایي چې د افغانستان سیاسي حل غواړي چې طالبانو سره خبرې ترې وشي. فرانس او سلووینیا هم د افغانستان څخه د ځواکونو د وستلو اعلان کړی دی. د پاکستان فوج مشر اشفاق پرویز کیانی وایي چې قبایل چې کله ذمہواری واخلي نو فوج به خپل بیرکونو ته ستانی شي. برتانیا وایي چې پاکستان د ترهګرۍ په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي دي او امریکای ترکی پولیس سره نږدې د شام ځواکونو پر ځای کولو اندېښنې څرګندې کړې دي.
اردن کولن خبرونه مو د ګلیز نور دل او تاسې د مشال ډیو خبرونه وري. اوس یو مرکه د ډېرې مودې رئیس په کورما ایجنسی کې د امنیت لپاره هلې ځلې روان دي، خو بیا هم دغه تکي مستقل امنیت نه ریټینګ کړی شوی. دا چې دغه تکي امن څنګه یقین کیدی شي او په دې لړ کې اوس مهال څه هلې ځلې روان دي، په دې اړه طارق اورگزی د کورما ایجنسی یو مشر حاجی سلیم اورگزی سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه ورته وښو.
حاجی صاحب دا راته ووایي چې یو څو ځل امن دپاره د جرګې په لارې کوششونه وشو، خو اوس هم په کورم ایجنسی کې خلک وایي چې صورتحال کړکېچن دی. ولې دغه کوششونه کامیاب نه شو؟
د مری معاهده شوي وه د هغې عملي کولې دپاره په اسلام آباد کې یوه بله معاهده وشوه. څه هغه د مری معاهدې باندې عمل به څنګه کیږي؟ نو هغې دپاره د هغې معاهدي مطابق په 5 فروری 2011 باندې د کورم ایجنسی روډونه خلاص کړای شو، یو د امن پروسس شروع کړای شو. نو بدبختانه تور باندې یعنی د کورم ایجنسی کې دواړو طرفینو نه داسې عملونه وشو، داسې کارونه وشو چې دغه په نتیجه کې یو ځل بیا هغه امن چې کورم ایجنسی شیعه او سنی دغه ډیر زبردست انداز کې خیر مقدم کړو، هغه یو ځل بیا د هغه وایلیشن په نتیجه کې یو ځل بیا خراب کړی شو.
دا کوم کړکېچن صورتحال دی؟ د دې لپاره اوس څه کوششونه روان دي؟
اوس یو ځل بیا د کورم ایجنسی شیعه او سنی مشران په اسلام آباد کې د دوه ورځې زونه ناستی په هغه حالاتو باندې غور کوي چې آیا یو داسې دایمي امن به په کورم ایجنسی کې څنګه راشي او څه هغه طریقې اختیار کو هغه کرونه وکړو چې دغه په نتیجه کې هغه امن څه 2007 نه مخکې په کورم ایجنسی کې امن و خوشحالي و سکون و هغه امن به یو ځل دوباره بیا څنګه راشي.
د دې خبرې ده چې کم کوششونه روان دي، دواړو فریقینو طرف نه څه د مشران ناست دي. تاسو سره د نور مشران چې کم دي په دې کوششونو کې لګیا دي، څومره مطمئن تاسو چې دغه به کورم ایجنسی کې یو ښه عمل وي او د دې واجب څه دی په کورم ایجنسی کې مستقل امن راشي؟
زه دایم سو یو عریضی حل دی او یو دایمی حل دی. عریضی حل دا دی سمو فوری روڈ کلاو کو روڈ باندې خلق لوڈ شی راشی، نو دا با یو عریضی حل وی او دا مستقبل که مود تا پا ایدار احل نبریخی. یو دا چا اغا مستقل حل ولی تویشی اغی دو پار ضروری دی چا کور می جنسی که اغا خلق چا دا غد جنگ پا نتیجه که کورونا ویران شویدی بی دخل شویدی پا ازلا که زیلو که اغا په پردی کورونو کې پرته دي اغه خلک واپس کړی شي او اغه خلک آباد کړی شي، اغه ته پیسې ور کړی شي. اغه د پاره ان شاء الله حکومت یو عرب 70 کروڑ روپی منځوري کړی چې اغه کې یو عرب روپی ادا پولیټیکل ایجنټ کوم ته ملو اوم دي چې اغه د دوه خلکو په بدکری باندې ولګول شي. نو اغه نه بعد بیا د روډ کلاو کړی شي او حکومت د دې روډ په تحفظ کې سکیور کولی کې حکومت اف سی امداد وکي، فوج امداد وکي. نو ان شاء الله دا به یو دایمي ارحل وي.
او د کورم ایجنسی یو مشر حاجی سلیم خان اورگزی چې په کورم ایجنسی کې د امنیت راوستو په اړه خبرې کولې چې دغه تل کې امنیت څنګه یقین کیدی شي، د امریکا طارق اورگزی ورسره کړی و.
فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکي،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپی خبرونه د سیمې حالات څنګه سیډي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونه کې.
په امریکایي ویب سایت ګلوبل پوسټ ډاٹ کام کې په یو رپورٹ کې راغلی چې ځینې هغه وسلې چې د امریکایي او افغان ځواکونو لپاره دي د طالبانو او نورو اورپکو لاسو تلويږي. د دې رپورٹ غټ کې بشیر ګواغ تاسو ته دروروي.
ګلوبل پوسټ وایي چې د پاکستانی چارواکو په وینا ډېرې هغه وسلې چې باید امریکایي او افغان ځواکونو ته ورسي په پاکستان او افغانستان کې پټیږي او بیا د یغې ډلو لاسته ورځي. دا وسلې یا خو له افغان ځواکونو د جګړې په مهال نیول شوي او یا هم هغه امنیتي سرتیرو خرڅې کړي چې پوځ یا پولیس یې پرېښي دي. ځینې وسلې داسې دي چې طالب وسلوالو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته د پاکستان له لارې په سامان وړونکو ګاډو د بریدونو وروسته نیولې دي. دا وسلې په تور بازار کې په اسانۍ موندل کېدای شي. د پاکستان د جاسوسي ادارې چارواکو ګلوبل پوسټ ته ویلي چې اکثره وخت د دغه ګاډو ډرایوران د طالبانو سره لاس لري او دې ګاډو ته له خالي کولو وروسته اور ورچي. ګلوبل پوسټ د پاکستاني پوځ ویان میجر جنرال اطهر عباس له خولې لیکلي چې وسلوال طالبان په دغه امریکایي وسلو د پاکستاني او امریکایي ځواکونو سره جګړه کوي. ګلوبل پوسټ ته د پاکستان د ادمخیل درې د وسلو یو کاروبار کوونکی د نوم د نخودلو په شرط ویلي چې هغوی د وسلو د اخیستلو لپاره درې میاشتې وړاندې خپله غوښتنه د اړوند کسانو مخې ته ږدي ځکه چې دوی ته د وسلو رسیدل ډیر وخت نیسي. دا رپورټ تر مخه په دې وسلو کې د ایم فور مشین یا ټوپکې د شپې لیدونکي دوربینونه لیزر بیغږ ټوپکونه او جیکټونه شامل دي چې د پاکستان د وسلو په بازارونو کې موندل کېدای شي. په ایم فور ټوپکو چې د شپې لیدونکي دوربینونه او د ډزو آواز خاموشونکي اوزار ولګول شي نو په $2,000 خرڅیږي. همدارز هغه تمانچې چې د غږ خاموشونکي آواز پې لګیدلې وي له $8,000 څخه تر $9,000 پورې خرڅیږي. ویب سایټ د پاکستان د جاسوسي ادارو د چارواکو لخوا وایي چې د حقانی اور پکړه دا وسلې نیغ په نیغه له افغان سوداګرو اخلي خو د طالبانو نورې وړې ډلې د وسلو له نورو کاروبارانو څخه په ډېره ارزانه بیه دا وسلې ترلاسه کوي. د افغانستان د چارو کارپور رحیم الله یوسفزی ګلوبل پوسټ ویلي چې پخوا به وسلوالو په چینایي او روسي وسلو تکیه کوله خو اوس په پاکستان کې د امریکایي وسلو موجودیت د طالب جنګیالیو د جګړې وړتیا زیاته کړې.
ځینې هغه وسلې چې د امریکایي او افغان ځواکونو لپاره دي د طالبانو او نورو اورپکو لاسو تلويږي. په دې اړه د امریکایي ویب سایټ ګلوبل پوسټ ډاٹ کام یو رپورټ درته بشیر ګواخ وړاندې کوو.
مرز او مطلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلیمیان
د پیښه تلیږنه کیږي
ای جام سور سمیرای وستوت.
خبرونه مرز او مطلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه اوري. پاکستان کې د پشکل بارانونه د جولای د میاشتې په اخره کې شروع کیږي او د موسمیاتو محکمې اټکل کړی دی چې سږ کال به بارانونه د عادي حالت نه لس چنده کم وي. خو د ملګری ملتونو اداره ویره څرګندوي چې 15 میلیونه خلک به متاثر کېدای شي. په دې اړه رایټر خبری اجانس یو مقاله خبره کړې ده چې زمونږ همکار ګلیازی تاسو ته مهم ټکي وړاندې کوي.
رایټر خبری اجانس لیکي چې د ملګرو ملتونو د بیړندویا ادارو په پاکستان کې د ممکنه سیلابونو له کبله 15 میلیونه خلکو له خطر سره د مخامخ کېدو ویره څرګنده کړې ده. خبری اجانس په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بیړنو مرستو ادارې اوچا مشر مینول بسلر د خولې لیکي چې د مارچ میاشت راهیسې تیارانې پیل کړې دي او سخ کال یې چټک ګامونه پورته کړي دي او حکومت سره په نږدې رابطه کې دي. بسلر زیاتوي چې دوه ممکنه حالات مخې ته راتللی شي. لومبه کې دي چې 2 میلیونه خلک متاثر شي او دویم دا چې 15 میلیونه خلک له سیلابونو خطر سره مخامخ کېدي شي. خو په دواړو صورتونو کې د ملګرو ملتونو ادارې تیار دي. خبري اجنس لیکي چې تیر کال سیلابونو د پاکستان شمال نه واخلې تر سویلي برخې پورې کلي او خارونو کې لویه تباهي خوره کړې وه. په سیلابونو کې 2000 کسان مړه او 11 میلیونه بې کوره شوي وو. په زرګونو جرب ولاړ فصلونه ودانۍ روډونه له منځه تللي وو. خبري اجنس رایټرز لیکي چې سخت کال د پاکستان موسمیاتو ادارې اټکل کړی دی چې د پشکال بارونو بعد د عادي حالت نه لس چنده کم وي. خو بسلر دریز لري چې په میلیونونو خلک د سیلابونو له خطر سره مخامخ کېدي شي ځکه چې د دې هیواد د سیندونو بندونه او بنیادي ډانچه ډیره کمزورې ده او په دې کې د بهتري ضرورت دی. خبري اجنس لیکي چې تیر کال ملګرو ملتونو د 2 ارب ډالرو چې د ادارې له خپل تاریخ لوی امداد اپیل وو کړی وو. خو یوازې 10% امداد ورته ملاو شوی بو او یو کال وروسته هم خلک د امداد ملاویدو کې ډېر ستونزې لري. رائټرز خبری اجانس په دې اړه د اوچا مشر بسلر د خلیلی کې چې سخ کال د خلکو د ځپل کېدو شرح زیاته ده، ځکه چې د تیر کال پرتله حالت ډېر جلا دي او پر وخت د امداد نه ملاویدو هم ستونزې نورې سیوا کولی شي. بسلر د پورته شوي ګامونو په اړه وایي چې بشري مرستندویه ټولنې د بارانونو مخکې هغه سیمو ته ټینټونه، اوبه او د صفایي سامانونه پر ځای کړي دي. په مقامی کچه د همکاري لپاره کمیټه هم جوړ کړی شوې دي. صوبایي او وفاقي چارواکو سره هم په دې اړه همکاري روانه ده. بسر زیاتوي چې په شکل بارانونه بکیږي او دا یو پښتنه راپورته کیږي چې پاکستان په کور دننه څومره مرستې کولی شي. رائټرز خبری اجانس د بسر د خلیلی کې چې حکومت او مرستندوی ادارو ته تیار اوسېدل پکار دي، ځکه چې دا به تر ټولو زیاته لویه تېروتنه وي چې دوی د تیر کال سیلابونو د تجربې نه څه سبق نه ترلاسه کړي.
د ملګرو ملتونو ادارې ویره څرګنده کړې چې دا وار بعد پاکستان دننه د بارانونو له امله د باشکال بارانونو له امله د 5 میلیونه خلکو متاثر کېدو یره. دا ولې پاکستان موسمیت وایي چې دا وار به بارانونه د عادي حالت نه لس چنده کم وي. په دې اړه مو د رایټر خبری اجاز مقاله د ګلې اذن اورېدله.
د پیغلو او ځوانانو غږ
غواړې چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو،
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړئ،
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ.
اوریدونکو د یو راپور نه وروسته ستاسو لپاره پروګرام شعر او تصوف هم لرو، خو اوس په یو رپورت تاسو ته وړاندې کوو. په خیبر پختونخوا کې د وړو په نرخ کې زیاتوالی شوی دی. د صوبې خلک وایي کله روجا په نږدې کله روجې ته ورځې لګې پاتې شي نو د خوراک څخاک شیان ګران کړی شي. د مشال اډیو خبریال شبیر جان په پیښور او د صوبې په نورو برخو کې د ځینو خلکو سره د وړو په نرخ کې د زیات نرخ باندې خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
دا خیبر پختونخوا سرخار پیښور او چاپی رسیمو کې یو وار بیا د اړو په نرخونو کې سیواوالی مخ ته راغلی دی او د اړو کاروبار کوونکو وینا تر مخه د 20 کیلو تروړې یا تیلې 30 روپۍ ګرانه شوې ده. دوی وایي کچرې د غنمو بهر ملکونو ته لیږل یا برآمدات بند نکړی شو نو راتلونکي وخت کې د 1990 په شانتې د اړو یو لوی بحران مخ ته راتلی شي. بلخو عام اولس وایي که هر څه وي خو زور یې غریب اولس لوي او دا روژه را روانه ده. نو هر کال چې روژه راځي نو په پاکستان کې سن اس بحران را مخ ته کیږي. دکان تر غلي اړو خستون کې یو تن مشال لیډو ته ویل
رورا دا سکار چې په اړو پر قیمت کې په دې 200 روزه کې 30 روپۍ اضافه وشو په ورته اور دا واپس وایي. زنده صبح خیبر پختونخوا د مخ کې نه د دهشتګردي د امن امان د سیلاب د صورتحال دو چار ده. اوس چې پکې د اړو قهر راشي دا په دې مون خلکو باندې عوام باندې دا یو بل ظلم را روان دي.
د اړو د قیمتونو زیاتوالی په خپله د پیښور رامپورې د خوراک او د غنمو کاروبار کوونکي صدر رامبل خان صدارنګ ویل
په پنجاب کې تبعی ګډه شوې ده. د پنجاب نه ټول غنم کراچۍ طرف ته روان دي او کراچۍ نه غي بیا اخوا اکسپورت کوي. نن سبا چې کم مل ولا ته مونږ وي مونږ سره د اړو سودا وکا نو هغه مونږ ته وایي چې یار ما ته غنم نه ملاویږي سودار سره کم زینو کم. لا کم حالات په پنجاب کې د غنمو جوړ شوی دي چې ټول اخوا کراچۍ طرف ته روان دي. کدی دا اکسپورت بند نه کو د غنمو نو د دې نه زیات بدترین بحران دلته زموږ په صوبه کې پیدا شو. صوبه پختونخوا
په دې خلا د اړو یو کاروبار کوونکی مشال لیډو ته وویل
دا مهرباني دې وکړي شي چې دا ایکسپورت دې بند کړي شي ځکه چې موږ سره خپل کمې دي. ما سره خپل کمې دي زه ور کوم بار کار دا دي چې موږ د بار نه راغواړو. را روان روزه کې به دا ډېرې ډګرې وي ځکه چې دا شی به یقین وکړي چې دا په کوم ډول روان دی. زما دا یقین دی چې په دا روزه به زموږ ډېره بدترین روزه وي.
د پېښور فوډ مجسټریټ حبیب الله خان دا دغه کاروبار کوونکو دا دعوی درو اوبللې او یو ول چر دې خلاف په اکشن اخیستل شي. یاد دی چې سمو د وړاندې د وفاقي حکومت اقتصادي رابطه کمیټه پریکړه کړې وه چې اوس نوې فصل شوی دی نو د استعمال نه زیاتی مخکینی غنم دی بهر ملکونو ته ولېږل شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. اردوونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او وسوار رسیدلې د 19 پروګرام شعر او تصوف. دا چې دا ورد پروګرام قربا احمد شاه اعظمي په کومه موضوع باندې غږیدلې نو راځي چې وورو پروګرام شعر او تصوف.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
نړۍ په ټول مذاهبو کې د حقیقت د لټون لپاره انسانانو بیلابیل لارې خپل کړې دي چې په لوی سر کې تصوف ته رسیږي. تر اوسه د سو څېړونو له مخې تصوف د نړۍ په هر مذهب کې په څه ناڅه ډول موجود راغلی دی چې دا ډول بنده د دې لارې خپل خالق وپیژني او هغه ته د ځان پر رسولو سره روحاني اطمینان ترلاسه کړي. د تاریخ په اوږدو کې تر اسلام وړاندې هم تصوف د نړۍ د بیلابیلو سیمو په بیلابیلو مذاهبو کې عملي کېدی چې بڼه به له یو بل څخه څه ناڅه توپیر درلودي. اتمه میلادی پیړی کې چې کله تصوف له شرق څخه د غرب خواته غځونی وکړي، نو د مفکورې ته ګڼ شمیر خلکو خپل پاملرنه راواړول چې تر اوسه په بیلابیلو غربي هیوادونو کې یو شمیر خلک پر دغه عمل کوي. تصوف د اسلام یو باطنی یا روحاني اړخ دی چې د ختیځ سربیره په لویدیځ کې هم ګڼ شمیر خلک تر اغیز لاندې راغلي دي. لویدیځوال تصوف ته د خپل روحاني سکون لپاره پاملرنه کوي او په دغه کې د زړه اطمینان لټوي. دا چې په لویدیځ کې د اسلامي تصوف پرته د روحانیت نورې کومې لارې چارېسته او هلته خلک د نور مذاهبو پر تصوفي لارو څومره عمل کوي، د امریکا په هوای پوهنتون کې د مذهبي څانګې ښوونکی ډاکټر جیمز ډی فرانکل وایي چې په لویدیځ کې له ډېره وخت راهیسې یو شمېر روحاني سلسلو وده کړې ده او ګڼ شمېر کسان له دغو سره تړاو لري.
I think that especially since the 1960s, you know, and continuing into the 1970s and now 30 years
ago زه فکر کوم چې په ځانګړي توګه د 1980 او 1990 په لسیزه کې او بیا تر اوسه 13 کال وروسته هم ټولو روحاني سلسلو په غرب کې وده کړې ده او ځینې خلک چې له دغو سلسلو یا تصوفي لارو سره تړاو لري د یو مذهبي لارې پیروان پاتې شوی دي، لکه د بوت مت یا هندو مت یا يهودي قباله یا په خپل د تصوف د خوونو پیروکار پاتې شوی وي. خو ځینې نور خلک بیا دا مني چې دوی په تصوفي اعمالو یا دستورو کې په ګډون کولو سره روحاني اطمینان ترلاسه کوي او دا ضروری نه ده چې دوی هغه ټول مذهب قبول کړي. دا داسې ده لکه یو څوک چې رستورانت ته ولاړ شي او هلته ډول ډول خواړه پراته وي، نو دی بیا د خپل خوخي خواړه انتخاب کړي. همدغه سی په غرب کې د تصوف او د روحاني لارو په ډګر کې خلک له خپل خوخي او دوت سره سم د یو روحاني لارې انتخاب کوي او بیا په خپل ژوند کې هغه ته ځای ورکوي. نو موږ دلته په غرب کې ډیر خلک لرو چې دوی مراقبه له نورو روحاني اعمالو سره وتړي، لکه تصوفي ذکر، موسیقي یا رقص. نو دوی یوگا هم کولی شي، مراقبه هم تر سره کولی شي او دوی د بیلابیلو ټولنو تصوفي یا روحاني موسیقي هم اوریدل شي، که هغه دودیزه موسیقي وي یا کسما وي.
د تاریخ په اردو کې چې کله هم انسان د خپل ځان او خالق په تلاش کې راوتلی دی، نو هغه په یو یا بل ډول د تصوف لار خپل کړی ده او د ژوند اصل مقصد ته پام کړی دی. په همدې لړ کې په لویدیځ کې د نوي نسل د غورځنګ په نامه نوي کهول د روحاني اطمینان لپاره بیلابیلې لارې لټولې دي. ډاکټر جیمز ډی فرانکل په دې لړ کې وایي چې د نوي نسل د غورځنګ لمخې په غرب کې د بیلابیلو مذاهبو روحاني لارې سره یو ځای شوې دي او له هر دود یا مذهب څخه ځینې شان راخیستل شوې دي.
دا هر څه په هغه کې ورګډیږي چې موږ د نوي نسل غورځنګ ورته وایو، چې په هغه کې بیلابیلې روحاني لارې او په ځانګړې توګه د نړۍ د بیلابیلو مذهبونو روحاني اړخونه سره یو ځای کیږي. یو شی له یو دود یا مذهب څخه راخیستل کیږي او بل شی بیا له یو بل دود څخه، خو په عین وخت کې داسې خلک شته چې هغه خپل ټول ژوند بود مت ته ځانګړی کړي او په باقاعدګۍ سره مراقبه کوي، یا پر هندو روحانیت عمل کوي، یا پر یهودی قباله عمل کوي چې د یهودی مذهب روحاني اړخ دی. دا د خلکو د استوګنې له ځای سره هم اړخ لري. د بلګې په توګه زه په هوایی ایالت کې اوسېږم او دلته ډیرو غربیانو د هوایی روحاني دود قبول کړی دی، یا د امریکایي روحاني لارې په لټون وي او بیا د هر ستا له خپل ژوند سره تړاو ورکوي.
تصوف که څه هم د نفس د تسکیه یا پاکوالی او له خپل خالق سره د نږدېکت نوم دی، خو په غرب کې بیا ځوانان دې لارې ته ذکر راځي چې دوی د زړونو د اطمینان په لټون وي او له غربي ټولنې یا مذهبونو څخه تر څه حده ناهیلي شوي وي. په استرالیا کې میش د تصوف څیړونکی ډاکټر احسان ازری ستانیزی وایي چې په لویدیځ کې د نوي نسل ځوانان ختیز روحانیت او حکمت ته زیاته پاملرنه کوي او له همدې کبله پر یو شمېر ختیز روحاني طریقتونو باندې عمل کوي.
دلته د نیو ایج چې دوی ورته وایي او نهضت چې د ځوانانو په منځ کې موجود ده او د دوی غړي په زرهاوو زرهاوو پورې رسیږي، دوی زیاتره د ختیز ادیانو د ختیز روحانیت او حکمت ته زیات توجه لري. بودیزم هم دلته په لویدیځ کې زیات پلویان لري، حتی ځینې خلک د بودایی طریقو د مختلفو طریقو عملي بس هم فکر بیخي بودایانه بودایان کړي دي، کالی بودایی اغوندي، هغه خواړه لکه د بودایان اغوندي کوي. نو دلته لکه چې ما مخکې وویلې چې دغه روحاني مسایلو ته دوی زیاتره د ختیځ ټولو د هندویزم ته مثلا د هندوانو د نورو مسایلو ته د یهودیت عرفان کبالا ورته وایي هغه هم دوی زیات توجه ورته لري. نو په لویدیځ کې زیاتره د ختیځ حکمت ته لیوالتیا ښیي او چې په دې منځ کې تصوف هم ځانګړی ځای لري. مثلا په هر لویدیځ ښار کې دوی تیوسوفیکل مرکز دی، تیوسوفی چې یعنی یو ډول عرفاني مرکز دی چې هلته دا د ټولو ادیانو عرفان پکې شته. مثلا په سیدنی کې دلته شته، په برلین کې هم مالیدلی، په لندن کې هم شته. نو تصوف هم په دغو ختیز حکمت کې یو غوره او مهمه برخه لري.
د بیلابیلو مذاهبو په تصوفي لارو کې بیلابیل اعمال ترسره کیږي چې پیروکاران یې د خپل اطمینان، شخصي دلچسپي او عقیدې پر بنسټ عمل ور باندې کوي. د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې د تصوف څیړونکي ایلیټ ایلن بزانو په دې نظر دی چې نوي تصوفي لارې د امریکا د غورځنګونو یوه برخه ده چې یوه بیلګه یوګا ده چې د ګڼ شمېر لویدیځوالو پام یې ځان ته اړولې دی.
I think this is part of a larger American movement and you know look at yoga.
زه فکر کوم چې دا د امریکا د لوی غورځنګونو برخه ده. تاسو خبر یاست چې یوگا په امریکا کې ورس پرز مشهور کیږي. زه فکر کوم چې ډیر خلک د اعمال ته پاملرنه کوي. زه ډیر امریکایان پیژنم چې اغي یوگا ته د یو بدني روزنې په پرتله د یو روحاني عمل په توګه زیاته پاملرنه کوي. اغي یقینا هندوان نه دي او نه هم دي د هندو مت اغه ځانګړي مذهبي عبادتونه کوي، خو دي بیا هم دغه دوت ته پاملرنه کړی ده او په دغه کې دلچسپي اخلي. نو زما په فکر یوگا په غربیانو کې تر ټولو پزړه پورې عمل دي چې دي د روحاني تګلارې په توګه ورته پاملرنه کوي. او زه فکر کوم چې بلې خوا ته بیا ډېرې امریکایان داسې هم شته چې اغي په بود مت کې دلچسپي اخلي او د روحانيت د یو تګلارې په ډول خپلوي، خو د تصوف ارزښت او دې ته پاملرنه پر خپل زیاده. په امریکا کې د روحانيت لپاره بیلابلې لارې شته او په یقیني ډول ډېرې امریکایان اغه ته پاملرنه کوي.
لڅړنو څخه ثابتېږي لکه څنګه چې تر اسلام وړاندې بیلابیل مذاهب د خپل پیروکارانو د روحاني تسکین لپاره بیلابیل اعمال درلودل او هغه به د مذهب له سختريزي څخه بیل و. همدغه ډول د غرب په ګډون په نننۍ نړۍ کې هم د اسلام سربېره په نور ادیانو کې روحاني اعمال تر سره کیږي چې یو شمېر خلک تر اغیز لاندې راغلي دي. خو تصوف په عمومي ډول د خپل نفس په پاکوالي سره خالق ته د ځان رسولو او له مخلوق سره د غوره سلوک کولو نوم دی. تصوف همیش د بشر دوستۍ، امن او زغم درس ورکړی دی او له کرکې، جګړو او سخت دریزي څخه د ځان ژغورلو تلقین کړی دی.
مشال ریڈیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
ولې رات وای چې لګ وار کو وار سمانا کار د مینې کار دل دې کار انکار سمانا ولې رات وای ولې رات وای جگ برجونا دمر جگ برجونا دمر جگ برجونا د سندرو د خار سمانا کار د مینی کار دل دې کار انکار سمانا ولې رات وای ولې رات وای